په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کوي. دا مو د دې مجلې د سر موضوع د نور راپورونه هم لرو. د خبرونو وروسته زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. خو لومړی اسمت سروان د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او دا د افغانستان د سولې پروسه ګواښي. د پاکستان پوځ وایي پرون په دغه هیواد کې په جلا حملو کې اته پاکستاني پوځیان وژل شوي دي او د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف استعفا وکړه. خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او دا د افغانستان د سولې پروسه ګواښي. د طالبانو له لوري په هلمند کې له پراخو بریدونو وروسته خلیلزاد نن په خپل ټویټر پاڼه په څو ټویټونو کې لیکلي چې وروستی تاوتریخوالی د افغانانو او د هغو سیمه ییزو او نړیوالو ملاتړ کوونکو لپاره خبرداري ورکوونکی دی. د دا هم ویلی چې له جنرال میلر او طالبانو سره له څو غونډو وروسته د موافقې ته رسیدلی چې د امریکا او طالبانو د موافقې ژمنې باید رعایت شي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی پر ایجنډا له خبرو سره مهاله پر هغو مسایلو د خبرو د پیلولو پر سر موافقې ته ونه رسیدل چې تر اوسه دواړو خواوو په ایجنډا کې پرې سلا کړې ده. تیره شپه د دواړو خواوو د مرکچی پلاو عمومي غونډه وکړه چې د ایجنډا هغو دوه اختلافي مسئلو ته د حل لار عمومي چې د دوه خواوو د تماس ډلې پرې لڅ باندې یوې میاشتې راهیسې موافقې ته نه دی رسیدلې. د افغانستان د مرکچی پلاوی د تماس ډلې یو غړي رسول طالب په دې اړه ازادي رادیو ته وویل د طالبانو لا هم ډیر تمرکز پر اختلافي مسئلو وو او متاسفانه خبرې هم ټولي هغه تکراری خبرې وې چې د تماس په ډلو کې پرې بحث شوی وو. تیر شپه د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی محمد نعیم وویل چې لکه چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شوې دا د دوړ خو دوهمه عمومي غونډه وه. په هلمند ولایت کې د هغو زرګونو ملکی وګړو د برخلیک پاړه اندېښنې په ډیری دود دي چې د طالبانو لپاره خو حمله ورسته د شکیلو خواو ترمنځ په جګړه کې ګرځي. سیمه ییزو چارواکو نن پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل تر شپږ زره ډیرو کورنیو د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار ته پناه وړې ده. د هلمند والی جنرال محمد یاسین د بیځای شویو په اړه ازادي رادیو ته وویل
تجارانو سرمایدارانو او د همدې تر څنګ نورو د لشکرګاه او خلک دولت خپل مې دوه درې زینه ورته په ګوته کړی دی والته ځای په ځای شوی چې د دې تر څنګ ورته کومکونه هم شروع شوی او روان دي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې وایي د هلمند په سختو جګړو کې چې په لړ کې د امریکا هوایي ځواک پر لشکرګاه د طالبانو د حملو د بختوی لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. برېښنا پرچاو شوی، د ټلیفون مزي پرې شوی او مخابراتي سیستم ګډوډ شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا په هلمند کې روغتیایي خدمات له خند سره مخامخ شوی او لارې بندې شوی دي. له هلمند څخه رسیدلی راپورونه وایي چې د وروستیو جګړو له کبله لسګونه زره ماشومان هم له زده کړو بې برخې شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینستي انټرنیشنل لشکرګاه خو غوښتي چې اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسیدو په خاطر لارې پرانیزي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمېره ټپیان د کوټې اتو روغتونونو ته وړل شوي دي. د سرچینې نن پنځشنبه د نوم د نشودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل اکثره ټپیان له هلمند څخه د کوټې روغتونونو ته راوړل شوي دي. وسلوالو طالبانو د رواني ونې له پیله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار پر شاوخوا او همدارس پر نادالیا او ناوه ولسوالیو سختي حمله پیل کړي چې له هم روان دي. راپورونه وایي چې په دې جګړو کې دوړو خواو ته درنې مرشوبلي اوښتي دي. لشتر لژه شپږ پولیس تیر شپه په هغه برید کې ټپیان شول چې وسلوالو طالبانو په زابل کې د پولیسو پر وی پوسټي وکړ. د زابل د والی ویندوی ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل د دې ولایت په نورک قرارګاه د طالبانو برید امنیتي ځواکونو لخوا شاند سو.
د پولیسو د کلک مقاومت سره مخ شوی دی. دوی همدارنګ یو هموی موټر هم د چاوی دیدونکو موادو ډکړی او مخکې لدی چې قرارګاه ته داخل شي د پولیسو د سخت انداخ په نتیجه کې د قرارګاه څخه بیرون انفجار کوي، قسمن یو دیوال تخریبوي.
سیال دغه راز وویل چې په دې نښته کې شاوخوا 15 وسلوال طالبان یا وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د پاکستان پوز وای پرون په دغه هیواد کې په جلا پیښو کې اته پوزیان وشل شوې دي. د جنوبی وزیرستان د شکوټي د پولیسو مشر شوکت علي آزادی رادیو ته وویل د یو افسر په ګډون و پاکستانی سرتیری په شمالي وزیرستان کې هغه مهال وبشل شول چې د پوز د غزمې په لار کې د سړک د غاړې بم وچاودید او اتم پوزي په باجوړ کې په داسو وشل شوې ده. د پاکستان پوز ادعا کوي چې په باجوړ کې پر پوزي د افغانستان له خاوري دسی شوې دي. په دې پیښه کې یو بل پوزي ټپي شوی دی. د شمالي وزیرستان په برید کې و پاکستانی پوزیان ژوبل شوي هم دي. د قرغیزستان ولسمشر سورب رنبای جینبیکوف استعفا وکړه. د ورسته لدی استعفا وکړه چې د پارلماني انتخاباتو پر پایلو پراخ اعتراضونه وشول. په دغو انتخاباتو کې د تنشتي او ورسره تړلي ګوندونه بریالي شي وو. جینبیکوف نن په یو اعلامیه کې ویل د دې لپاره د استعفا پریکړه وکړه چې په هیواد کې سول او یووالي تر بل هر وخت زیات مهم دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه درويشت او ټیټه وو. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه سلورويشت او ټیټه یوولس. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه شپږويشت او ټیټه شپږ. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه دوويشت او ټیټه نه. او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه یو دیرش او ټیټه نولس.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو څخه پښتو ماشومان خبري مجله اوري. په دوحه کې د سولې مرکچانو ترمنځ د اختلافي مواردو ترڅنګ پر اصلي اجنډا د بحث د پیلېدو غوښتنه.
موږ وړاندیز وکړ چې د تماس په ډله کې له دوو اختلافي مواردو سره په خوا کې راځي په اجنډا بحث پیل کړو.
د افغان حکومت او بخشید هلمند په جګړو کې د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اندیشنې.
په هلمند جګړه کې د بشري حقوقو طرف شو لاندې ده د اندېښنې والده او موږ له دوه اړخونو غواړو چې دوی باید د اوربان لپاره باید توافق وکړي.
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو شوزو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د شوزو چارو له سرپرست وزیر سره مرکه لرو چې د شوزو پر وضعیت غږېدلې او د بهم وری چې د قرغیزستان ولسمشر استعفا وکړه. دوستانو د هلمند د جګړو لکهبله د خلکو پر بشري حقوقو پر وضعیت باندې اورسته راپور لرو. اول باور ست افغانستان سولې اړوند مذاکرات ته د افغان حکومت مذاکره کوونکې پلاوی وای دوی د مذاکراتو د کاري طرز عمل له دو اختلافي موارد سره په خوا کې په اجنډا باندې د بحثونو د پیل غوښتنه کړي. دغه پلاوی غړي رسول طالب ویلی چې د دوی د بحث اساسي موضوع د اوربند اعلان او تاریخوالي د تاریخوالي درول دي. رحمت الله افغان د اړه نور جزئیات راکوي.
په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوی ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په کاري طرز العمل له اونې یو ځانو وروسته تیر شپه یو ځل بیا د دوی ترمنځ عمومي ناسته وسوه. له دواړو خواو سرچینې وای چې دغه ناست دوه ساعته دوام درلود او د خبرو اصلي محور د کاري طرز العمل د اختلافي مواردو د ژر حل په څرنګوالي او د خبرو د ایجنډا پیل وو. د افغانستان د پلاوی غړي رسول طالب رسنوی ته په استولي پیغام کې ویلي دي د دوی وړاندیز دا و چې د طرز العمل په اختلافي مواردو د بحث ترڅنګ دی په ایجنډا خبرې وسی. موږ وړاندیز وکړ چې د تماس په ډله کې له دوو اختلافي مواردو سره په خوا کې راځي په ایجنډا بحث پیل کړو او له اختلافي مواردو سره په خوا کې په ایجنډا موازی بحثونه ولرو. خو د طالبانو له اړخه یوازې په اختلافي مواردو تمرکز وو. د ښاغلی طالب په خبره د افغان دولت پلاوی د اختلافي مواردو په اړه باید له وړاندیزونو مطرح کړل او مقابل اړخ باید نوې نظری رایه کړي. کانونو د دوی بدیل وړاندیز دی ومني. د افغان دولت مذاکره کوونکې پلاوی ټینګار کوي چې په ایجنډا کې د دوی اصلي موضوع اوربان او یا هم د تاوتریخوالي درول دي. څو دواړه خواوې په آرامه فضا کې په اختلافي مواردو بحث او خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه دواړه خواوو د ناستې په اخر کې پریکړه وکړه چې د تماس ډله دې د طرز العمل په اختلافي مواردو بحث ته دوام ورکړي څو پایلې ته ورسیږي او په بل پړاو کې خبرې پیل شي. د طالبانو د مذاکره کوونکو ټیم ویان محمد نعیم د افغان دولت د پلاوی د وړاندیزونو په اړه چې له اختلافي مواردو سره په خوا کې باید په ایجنډا خبرې پیل سي زموږ پښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي له دې وړاندې رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي و چې د تیرې ورځې ناسته تر ډیره د اختلافي مواردو په هواري ورټوله و.
پراسه کې همدارنګه په طرزالعملونو په اړه باندې چې کوم اختلافي ټکي پاتې دي په هغه باندې بحثونه وشول، او د تماس ګروپونو ته دنده وسپارل شوه چې دوی په دې اړه باندې خپلو بحثونو ته ادامه ورکړي تر څو څومره چې سر کېدای شي د طرزالعملونو په اړه باندې بحثونه پای ومومي، او له هغه وروسته بیا د اجنډا موضوعاتو ته ورداخل شو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د سپټمبر په 12مه د افغان دولت او د طالبانو پلاو ترمنځ بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي لپاره بحثونه پیل شول، خو د یوې میاشتې په تیریدلو سره لا هم دواړه خواوې د مذاکراتو په کاري طرز العمل باندې توافق ته نه دي رسیدلي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
ورزو د هلمند ولایت ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د جګړې د جر تجار درې دوه غوښتنه وکړه. د دغه کمیسیون د نشراتو مسول زبیح الله فرهنګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې جګړه کې ملکیانو ته د تلفاتو په اوښتو سره بشري حقوقو تر پښو لاندې سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر له احتیاط کار اخلي او ژر به له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. بیا هم د رحمت افغان یو بل راپور اورو.
د هلمند د مرکز لخرګه خار په چندو او همدا شان د دغه ولایت په جنو ولسوالیو کې جګړه شپږمه ورځ ته وګدس و چې د بشري حقوقو بنسټونه یې اندېښمن کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای په دغه جګړه کې ملکیانو ته مالی او ځاني تلفات اوختي، خو د ارقامو په اړه معلومات ورنه کړل. د دغه کمیسون د نشراتو مسول زبیح الله فرهنګ ازادي رادیو ته وویل
لبد مرغه په هلمند جګړه کې د بشري حقوقو طرف شو لاندې ده، او سلب حیادم واقع شوی ده، بې ځای شوی هم بل پیښې دي چې د موږ لپاره د ډېر د اندېښنې وړ ده، او موږ له دواړو اړخونو غواړو چې دوی باید د اوربند لپاره باید توافق وکړي، او د بشري حقوقو نه باید دومره تر پښو لاندې شي.
ښاغلی فرهنګ له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له اسلامي کانفرنس او د اسلامي نړۍ له دیني عالمانو غواړي چې په دوحه کې ناست د طالبانو په مذاکره کوونکي پلاوي دي فشار زیات کړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. نږدې وونه وړاندې وسلوالو طالبانو د هلمند مرکز اړوند څلورمې حوزې باباجي او درېمې حوزې بولان او د غشان په ناوې نادالي او یو شمیر نورو ولسوالیو پراخ ډله ییز مرګونی بریدونه وکړل. که څه هم په جګړه کې د اوختې مرژوب لپاره کره معلومات نه دي ورکړل سوي، خو د راپورونو له مخې شاوخوا 40,000 کسان د دې جګړو له امله بې ځایه سوي دي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په جګړه کې له 5,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه سبی، او دا لړۍ همداسې دوام لري. د دغه وزارت وین احمد تمیم عظیمی وای چې د دوی لوري له شاوخوا 500 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرستې سوي، او نورو ته د مرستو د ویش لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وای چې په جګړه کې د طالبانو له لوري د لاندې کړل سوي سیمو د ژر بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان وای جګړه کې ملکیانو ته د تلفاتو د مخنیوي لپاره له احتیاط کار اخیستل کیږي.
د لخکرګا خار په شاوخوا څنډو کې په چټک ډول چھانیز عملیات روان دي. طالبانو د خلکو په کورونو کې مورچې نیولې، ملکیان سپر ګرځوي. موږ ملکیانو ته له زیان د مخنیوي لپاره له احتیاط څخه کار اخلو. لاندې شوي سیمې به ډېر ژر له طالبانو پاک شي. په ښار کې به وضعیت آرامه شي.
دا چې رښتیا هم طالبانو د خلکو په کورونو کې مورچې جوړې کړې او له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي، هڅه مو وکړه چې د طالبانو نظر واخلو، خو د اړیکو شمیرې بندې وې. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې رئیس عمر ولایچ په یو بیان کې ویلي دي چې په لخکرګا کې د ملکي خلکو لپاره وضعیت خطرناک دی، او ښایي دا وضعیت لا پسې بدتر شي.
او د هلمند جګړې د ملکیانو په ګډون د لسکونو دولتي سرتیرو کورنۍ هم د غم په ټغر کې شنولې. د وژل سوی او ټپیانو پوځیانو اکثره یې ځوانان دي. د دوی کورنۍ وایي چې له جګړو ستړي سوي دي او د سولې غوښتونکي دي. فیروزه عزیزي د یو وژل سوي سرتیر له کورنۍ سره ژغیدلې ده. دا راپور چمتو کړی.
بوویس کلام قیس چې د ځنګړو ځواکونو سرتیره و د هلمند په جګړه کې ووزل سه. د قیس لواده یو وضعیت وی سپرزی تیری کی خو نن یې کورنۍ او ناوی میرمن ته جنازه ورکړل سو. د قیس ورور یماوی ورور یې زیات ارمانونه درلودل خو اقتصادي ستونزو ورکړ چې لواده څو ورځې وروسته جګړې ته لاړ سي.
نه خونه جوړ کړه په شاو قارسی کړه
نه به کور جوړ ک په ډیر مینه واده وکړ. یو ځنې هله دا و چې اولاد ولري. ټاکل سب یو بل لس ورځې وروسته کابل ته لدندې را بدل سي.
دلته د کابل سردار محمد داود خان 400 بستري زروختون ته لسکونه کورنۍ راټولې سوي چې د خپل سرتیرو له تازه حال خبري سي. محمد ګل چې د نقیب الله په نوم د هلمند په جګړه کې یو ټپي سرتیر ورور دی د دغه روختون مخې ته ولاړ دی خو لا یې خپل ورور نه دی لیدلی. دا وای ورور یې د درويست کلونو دی او د ملي اردو سرتیری دی.
پرونه دا دوه ورځې کې د موبایل خاموش کارونه کوي. پرونه بل چانه لمر مرتم پیدا کړو پوه شي نو زم مرته واخله پوه شي وای ولا مریض هم او ماسه باندې کول د نسو کا نشي وای سوق دي څنګه چې څنګه نشته پوه شي بیا راته ولا لکه زخمی ما پوه شي لګیدل ما خبر سره وګورم څو کمزه لګیدل بیچاره کمزه نه لګیدل پوه شي ما خاطر دا اول ځل دغ راغله ما.
محمد ګل وای ورور یې تازه کوزده کړی دا او تر دې د لټپی کېدو د کورنۍ هیڅ غړای نه دی خبر. سردار داود خان روختون چې د پوځیانو لپاره ځنګړای سوی د غروختون ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او سیمو د پوځیانو مړی او ټپیان راوړل کیږي. دلته سره لدې چې یو شمېر ټپیان او وزل سوي سرتیري راوړل سوي خو دقیق شمېرې نه دی معلومه. موږ ته هم په سیمه کې د تمکیدو اجازه نه راکول کېدله خو په نږدې 15 دقیقو کې شپږ الوتکې ورته راغلې او مړی او ټپیان یې را انتقال کړل. که څه هم چارواکي څه نه وایي خو دلته د وزل سویو او ټپیانو کورنۍ چې آن له لرې ولایتونو هم د خپلو خپلوانو د جنازو د تسلیمۍ لپاره راغلي وي وی ویل چې اکثره یې د هلمند ولایت ټپیان او وزل سوي سرتیري دي. د غروختون کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او نور حکومتي لوړپوړو چارواکو هم د توتن پلوټانو او امنیتي ځواکونو چې په هلمند ولایت کې د دوو هلیکوپټرو د سقوط لامل ووزل سول. همدارنګ د ورستیو چکړو د وزل سویو د جنازو په مراسمو کې ګډون وکړ. په هلمند ولایت کې لشپږ ورځو راهیسې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د هلمند ولایت سربیره د راپورونو لمخې په تیرو دوه ورځو کې په لغمان، ننګرهار، کونړ او بغلان کې هم د جګړو له امله د ملکیانو او پوځیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل سوي دي. فیروزه عزیزي، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو شوزو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان په جګړو کې تر هر چا ډیر زیان شایي کلیوالو شوزو ته اوښتی وي. د سولې په روان بهیر کې د دوی ږغ څرنګه اورېدلی سو؟ په قطر کې د سولې لپاره د دولت په یوشت کسیز پلاوي کې څلور میرمنې دي. آیا دغه میرمنې د کلیوالو افغان شوزو استازیتوب کولی سي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د افغانستان د شوزو چارو له سرپرست وزیر حسینې ساپۍ څخه د مرکې په پیل کې کړې. په کټه به وور
بدون د شک نه مونږ هلته هغه څلور خویندې چې لرو هغوی مبارزې خویندې، مګر خوشبختي په دې کې ده چې زمونږ هغه ورونه چې په مذاکراتي ټیم کې دي هغوی هم د خپل خویندو مدافعین دي او د فلاني حکومت د تعهد په اساس د په دې باورمند یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله ډیر خویندو ته ونډه ورکول کیږي. دغه زمونږ برنامه یا اجماع چې ابل پرونتی شو دغه خپل اساس د دې چې حکومت به ان شاء الله ټول خویندو ته ونډه ورکوي او د دې خبرو او د دې خپل اړتیاو ته غږ نیسي.
تاسو د روانې اونۍ غونډې ته اشاره وکړه چې په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوه. په دې غونډه کې اکثریت بیا هم شارې میرمنې وي. فکر نه کوي چې د افغانستان ډیر اړتیا لري ځکه چې د جګړې اصلي قربانیان کلیوال شوزي دي؟
زه فکر کوم چې اکثریت شاری خزه نه وي. مونږ تقریبا ديار لسته واخوین دي تنه په کابل کې چې 2500 خوین دي ټول شي وي ديار لسته واخوین دي د ولسوالیګانو لرل. همدغه سي په ولایتو کې هم د هر ولسوالی نه تقریبا مو خوین دي لرل.
موږ کوم راپور درلود اکثر هغه میرمنې وي چې پیدا شوی په ولسوالی کې وي لیکن راغلي لشار وي.
بدون د شک نه چې هغه خوین دي چې په مراکز او په خارونو کې دي د خپل هغه خوین دي چې په کلو باندو کې دي داغي مشکلات نه خبر دي او تر هغه پورې دی کوشش کوي چې ورسي او هم چې نن دی سره په ارتباط کې دي.
مېرمن صاحبي د ځینې ستونزې رسنۍ ته هم د درک وړ دي. مثلا کچرته تاسو لوي وکلي ځینې مېرمنې دعوتوي کابل ته د غوښ ژوند په خطر کې لوي شي لیکن دا مه په هبیل خاطر تاسو د خپل وزارت لوري ترڅو چې د سولې خبرې روانې دي څه ژمنې کوي له افغان مېرمنو سره له کلیوالو سره؟
تاسو نه ډیره مننه. زه فکر کوم چې دې یو مهم نوکې ته اشاره وکړو د همدغه مسلې په خاطر چې موږ نه غوښتل چې زموږ خويندې په دې وخت کې د امنیتي انور ستوندو سره مخ شي. موږ دغه برنامه نه تنه په کابل کې بلکې په درې دیرش ولایتو کې خپل په ولایت کې ولو. حتی زموږ د خويندې وی چې دیو لیوالتیا لرل چې خپل په مسافرې په کابل ته راشي مګر موږ دیو ته ویل چې تاسو حمل ته اوسېږئ ریاستونه دي موږ ان شاء الله د ریاستونو په واسطه دیو سره دغه برنامه ونیو. څنګه چې تاسو خبر یې چې وروستۍ چې موږ په ولایتو کې یو مشخص معاونیت د ښځو لپاره کابینه تصویب کو نو دغه میکانیزمونه ورو ورو له خیره په عملي کېدو دي تر څو چې موږ خپل خویندو ته وسلي ولسوالیګانو او ولایتونو کې هم رسیدګي کولای شو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یوه نړیوال موضوع د دې چې د قرغزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف استعفا وکړه. دا په تیرو 15 کلونو کې دریم ځل دی چې عامه اعتراضونو د پخوانی شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې ولسمشر مجبوروي چې استعفا وکړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
سورنبای جینبیکوف وروسته تر دې استعفا وکړه چې د پارلماني ټاکنو د رسمي نتیجو له اعلان وروسته پراخې مظاهره وشوې. په هغه بیان کې چې نن خبر شو جینبیکوف وویل چې په هیواد کې سوله او یووالی د دې تر څوکۍ مهم دی. په دې بیان کې د جینبیکوف په وینا راغلی دی چې د نغوړې د قرغزستان په تاریخ کې د داسې ولسمشر په توګه یاد شي چې د دې واک له عمله ویني او به دې او پر خپل خلکو یې داسې وکړي. جینبیکوف زیاتوي د دې سربیره چې یو ورځ مخکې د پارلمان د پریکړه تایید کړه چې صدر جپاروف د نوي سر اعظم په توګه وټاکي په هیواد کې تیری کوونکی حالت پای ته ونه رسیده او بیا یې هم د استعفا غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې اعتراض کوونکي له امنیتي ځواکونو سره د شخړو په درشل کې دي او باید له پارونکو هڅو ډډه وشي. په ورته وخت کې جینبیکوف د سر اعظم جپاروف له ملاتړ یو او نورو سیاسي څېرو غوښتي دي چې له مظاهرو لاس واخلي. چپاروف تیره اونی د اعتراضونو په لړ کې له زندانه خوشی شو. دای د برمته کولو په جرم په اوږده حبس محکوم و. چپاروف د چهارشنبه په ورځ سر اعظم وټاکل شو او لدی سره د اکتوبر د 14 منټي د پارلماني ټاکنو د نتیجو له امله رامنسته شوی کړکېچ ته د هواري لار پیدا شو. د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته د اکتوبر په شپږمه اعتراض کوونکو غنی دولتي ودانې ونیولې او د کړکېچ تر اوسه ادامه پیدا کړې ده.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
بیرته افغانستان ته ورزو. د کابل ښار اوسیدونکو مصطفی نظری چې یو وخت په نشي مواد روج دی وو، د هغو کسانو لپاره چې تازه یې نشي مواد خوشی کړی دي کافه جوړ کړی ده. نظری او د ملګری هر ورځ کافي کې سره راټولېږي او یو بل ته د نشي توکو څخه د خلاصون څخه سلام مشورې ورکوي. په دې اړه دیوان نادر یو راپور لري.
بے نام کافا په مخدره موادو د روکتو کسانو لپاره د آرامښت ځای. دلته یو ګلاس چای، خوږی سندری او د ملګرو بانډار هو کسانو ته چې نشه یې توکي پریخي یا د پریخودو هوټ کړای لویا حوصله ورکوي. دا کافا درې میاشتې وړاندې 45 کلن مصطفی نظری جوړه کړي. مصطفی نظری کلونه وړاندې په نیکوټینو یا سیګریټ، پان او چلم روږدی وو. دی وایي درې کاله وړاندې یې د نیکوټینو پریخودو پریکړه وکړه او کله چې دی خپل هوټ کې بریالی شو نو له روږدو کسانو سره د مرستې په موخه یې دا کافا جوړه کړې ده.
په دې ناستو کې یو بل سره د مرستې په موخه کې نو خپلې تجربې له یو بل سره شریکوو. همدې لپاره اړتیا وه چې موږ داسې یو ځای ولرو، داسې ځای چې همکار وکړو، هم تفریح ولرو، سترنج وکړو. نو ځکه مو د بینام په نوم چایخانه جوړه کړه.
په دې کافا کې هر یو کس له نشي توکو ترخې خاطرې لري. جواد وایي ډیر ماشوم چې سیګریټ سکول یې پیل کړل، خو وروسته یې کیسه تر هیروینو ورسېده. دی له کورنیو غواړي چې خپل ماشومانو ته د نشي توکو او ځانونو پاړه بشپړ معلومات ورکړي.
ما ته یاد مې پاتې
زما یادېږي سیګریټ به مې نه سکاوه، خو د ګوتو ترمنځ به مې نیو. لکه د مشرانو په شان ما فکر کاوه چې سیګریټ سکول یعنی لوېدل، بدماشي. دا ټول هغه تصورونه وو چې یو ډول ناروغي ده. دلته مو کینو تر څو یو ګلاس چای وڅښو، خبرې کوو او یو بل سره خپلې تجربې شریکوو.
بینام کافی کې د محدودو کسانو لپاره ځای جوړ شوی. خود دې کافی مشتریان وایي چې حکومت د روګدو کسانو یا هغو کسانو لپاره چې د دې لارې خوشی کېدو تکل یې کړی، دا سې ځایونه پام کې ونیسي، د دوی سره به د درملنې برخه کې هم رسته وکړي. محمود وایي کله چې دې کافی ترازی او دلته راغلو خلکو سره د خپل روګدیوالي ترخه خاطرې شریکوي نو نور ترې ډیر څه زده کوي. محمود وای
رازو کینو او خبرې کوو. له هغو کسانو سره چې تازه له نشئی توکو پاک شوی خبرې کوم ترڅو بیا په نشئی موادو اخته نشي او خپلې تجربې یو بل ته لیکدو.
تجربيات رد و بدل مګنم.
د افغانستان عام روغتیا وزارت د سیړنو پر اساس نشئی موادو ته اسانه لاسرسي، بیکاری او له متدینو سره د کورنوي د مرستو نه موجودیت هغه عوامل دي چې په سلو کې شپې ته کسان له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د رسمي شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې د نشئی موادو د روغدو د درملنې لپاره اویا مرکزونه موجود دي چې سلګونه روغدي کسان پکې تر درملنې لاندې دي. د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې دفتر UNODC د شمیرو په اساس په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشئی موادو په استعمال روږدي دي. خو د بینام پشان د کافو جوړول او پکې د نشئی موادو د پریښودو لپاره مشورې ښایي د روږدو کسانو په درملنه کې ښه ونډه ولري.
ستاسو له پیغامونو
زه ګل رحمان یم، د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم او زه د مکتب په باره کې غږیږم. د وردګو د ولایتو د جلګې په ولسوالۍ کې خو اصلا د نجونو مکتبونه نشته، شتون نه لري. د نولس کاله کېږي د جغوسو په ولسوالۍ کې اصلا د نجونو مکتبونه وجود نه لري، نشته. د بندي چاک په ولسوالۍ کې د نجونو مکتبونه نشته، او کوم خلک چې په کابل کې کورونه لري که درسونه ووایي. د سید آباد په ولسوالۍ کې نجونو مکتبونه نشته، او کومه پایتم چرغلی دی هغه زورواکو په خپل جبو کې چاول دی. نو دلته د داس وجود نشته د جناکیو. دا نن اسکول کې چې جناکیو داس نه دی ویلای، دا منطقه ټوله د سواد پاتره، دا ټوله څه تیاره ده په دې ولسوالۍ کې. نو یې مای دولت نن دا خواهش دی چې موږ هم مکتبونه جوړ شي. دلته د مونږ جناکی ور کې مکتبونه وي. طالبان هم نه پریدي، طالبان خو په ورده کې وڅوره تیاره وسته ده.
بلاده زابل ولایت د افغان تاسو ته پرېږدم. زموږ د ولپو دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده د یو دهقان په سپتخ باندې خبره کوم چې زموږ ټول کښتني حاصلات لکه انار، انځر، بادام، شمش دغه ټول داسې دي چې پر ځای باندې ولاړ دي، هېڅ سوداوي نه کېږي او بازارونه نه لري. په نیم قیامت نه بلکې په درېیم قیامت باندې زموږ څخه تجارتونه پاکستان محصولات زیات کړل. نو زموږ د ولپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه زموږ حاصلاتو ته که د هوا د لارې څخه کېږي او که د لارې څخه کیږي، باید مارکیټو ته نړیوالو مارکیټو ته لار پیدا کړي، تر څو زموږ دغه کلنی حاصلات په نسبت باندې نه سي ولاړ هغه خواري او تقریبا زموږ عباس لار نه سي، ځکه اوس په داوس قیمتو کې خو خپل مصرف پرې هلته پرېږده، بلکې د هر هر دهقان هر بزګر د ځان څخه تاواني دي. نور مو پرالاس پر وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم ستاسو له پیغامونو او مننه چې تر دې مهال مو زموږ خبرونه را سره واوریدلې. پښتو ماشمنې خبرې مجله هم دلته پات ورسېده، خو یو بل ماشمنې درې مجله هم لرو چې ارش هم یې وړاندې کوي.
تشکر فریبا.